السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څیړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په کوټه کې چاودنې څلور کسان وژلي دي. افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامي غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤولان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک څنګ ته نږدې موټر بم حملې څلور دیش کسان ووژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خپره سوي ویډیویي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپله کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس یې ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د پاکستان د بلوچستان ایالت پولیس وایي په کوټه کې د پولیسو یوه دفتر ته نږدې د بم زوروره چاودنه سوې چې لږ تر لږه څلور کسان یې وژلي او تر لسو زیات نورې چاپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار د کوټې په داسې سیمه کې سوې چې د پوځ یو مرکز هم ورته نږدې پروت دی. پاکستاني چارواکي اوس دا څېړي چې آیا دا یوه موټر بم حمله وه که څنګه. چاودنه زوروره وه چې اواز یې د ښار په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د ټلویزیونونو په ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې ګڼ موټران سخت تخریب سوي او پر سړک ماتې شیشې پرتې وي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل سوي چې الجزیره ټلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل زیات ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویچ لخوا قطر ته وسپارل سو. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله په دغه لیست کې دیارلس غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل سوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سختریزو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین روانه میلادي میاشت له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دوی ادعا لري چې دوحه د تروریزم مالي ملاتړ کوي. دغو هیوادونو اوس قطر ته لس ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د نړیوالو څارونکو په وړاندې په تاوتریخوالي او ځورونې تورن کړل. د امریکایي مقاماتو په خبره له دې ځورونو هدف دا دی چې نړیوال څارونکي له لنډمهال اوربند څخه د سرغړونو له راپور ورکولو را وګرځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل واشنگټن د دغه وضعیت له کبله سخت اندېښنه لري. هغې زیاته کړه روسیه د دغو بلتون پالو رهبري او مالي مرسته کوي دغه راز روزیه. ناوریت وویل د بلتون غوښتونکو ځواکونو د سې شنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر موټرو چې څارونکي لیږدول ډزې وکړې. دغه راز روانه میاشت یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې له څارونکو سره مل و موټر یې پر یوه بمي وسیله ور برابر سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل دا د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له نړیوالې ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روانو پیښو پټ ساتل دي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې د استازو جرګې مشر پاول راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ورلېږل سوې لایحه ژر تصویب سي. د دې لایحې له مخې پر روسیې او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. دا ستاسو د جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پاول راین وویل، موږ غواړو په دې برخه کې مخکې ولاړ سو او زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د جرګې مشر وویل اید رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشاره ورکړې چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وسي او موږ غواړو د دې کار درناوی وکړو. دغه لایحه تېره اونۍ په 8 موافقو او 2 مخالفو رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب سوه، خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه ولاړ سول په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم درو اوري چې په اصل کې چې کورني څارونکي او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي. جمهوري ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په چونګاش میاشت کې وسی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او بااعتباره وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم دې ته ورته یادونه کړې. یونامه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوی چې یونما به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د را روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتفا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی، خو ښاغلی آزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک د انتخاباتو چې ورای ورکړي دا مسولیت هم لري چې خپل رای هغه سرنوشت او خپل رای هغه د تار وظیفه هم لري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه موږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري ترڅو یو شفافه پروسه پر لارې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 کال د چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1994 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. تفا ټولنې د دې انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې 2.5 میلیون ډالر ته رسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالی وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنی غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 50 اوره او 40 اوره سیالیو سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبې هم کولی سي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټې څه دي او له دې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخواني مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې. شغلی فضلی د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د افغانستان د ملت لپاره مانوي ارزښت درته برغتی ورده سری چې اوس په بینالمللي ډګر کې د افغانستان نوم هلته ثبت او راجستر شو. د کرکټ د بینالمللي شورا چې څومره انټرنیشنل ایونټو د کیج افغانستان د داوه ووز بوي نو دا د افغانستان لپاره د مانوي لحاظ یو ډېر غټ ارزښت لري، ځکه د افغانستان هویت هلته ثابته کوي. دا زموږ لپاره یو ډېره غټه خبره ده، خصوصا د ټولو هغه دوستانو ته
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري.
بالکل بالکل، په دې کې ان شاء الله ولعزیز دغه 15 کال پر سر کال کې به افغانستان ته تقریبا 100 ملیون ډالر ویزا یا عاید راځي. نو څومره چې موږ مسولیت ذاتی دي همدومره پاندم ته زیات راځي. 100 ملیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو په دې سره د مختلفو هیوادونو سره دلو وړګر ته ولاس او خپل کورنۍ کې ته نور هم واده و. هغه استعدادونه چې موږ په سر کې دي انتظار او چې موږ د دې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبي وکړي، هم هغه مالي برخه خپل کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو صدرلاسو کې نه څنګه چې نور هغه دې نه مخکې د هغه لاس یو دونه چې د کرکټ د ملي شورا دایمي غړي ته د لوبډلې هغه د غټ امتیاز نه برخمن دي. نو اوس د افغانستان د کورنۍ کرکټ لوبغاړي شي تعداد یا پرفارمنس لري او د ځان لپاره به دغه زمينه مساعده کوي چې د نړۍ په غوښتي لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
د دایمي غړیتوب سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبې په مهالوېش کې بدلون راځي؟
بالکل، موږ ان شاء الله عزیز د 2023 کال پورې 15 سیریز لرو. هغه کې به 15 سیریز تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او دا نور به 15 سیریز او 40 سیریز نه وي. په مختلفو ریوادونو کې
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو څو کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییټ ممبر و یا دایمي غړی نه و د کرکټ د نړیوال شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟
واقعا دا ډېر مهم سوال دی او ډېر ګرون سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت خو ستل چند نور هم زیات دی. موږ هغه قدرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی، لکه آزاد نوري، ډاکټر حبیب چنواری، ډاکټر نور محمد مراد. دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبران د فار دغه سپنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نو د افغانستان د کرکټ په اداره کې دغه د رول ولوبوي او دغه تشکیل ټول د فنی او تخنیکی خلکو سره مسرت وي. نو واقعا هم د اوسنۍ رهبری باندې دغه مسلسل ډیر دروند دی. نو باید د دې لپاره نور هم هغه سي کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافي تجربه لري او ډېر کلونه د دې خوب و ارمان درلودي او بالاخره ډېر تکلیفونه یې وشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مرستیال عزیز الله فضلي وو. ومردل چې افغانستان پرون د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی ده.
ارشاد شینوار خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنې له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالبه هم لرو. پیله خبرونه کوو. یوسف خان زدران د تیرونې فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې باید شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي فکری. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 13 نیټه په غزنی کې جوړ شوی وو، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. ویل د قلعت غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی وو. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې، چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصه طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستې کوم؟
ډېر زه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او پدی کی د ایڈٹ لارې چاري دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخي من د رسنۍ او خبرونه چې دي ایڈٹ توڑاندې کړي دي مثلا هغه عملی کار دي نو دا پدی دوه برخه باندې دي او رستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانين دي چې هغه د یو ایڈیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي او ایڈیټر باید داغه ناګاهي ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایڈیټر ته چې ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته نو هغه قانوني لارې چارې چې دي قوانين چې دي هغه باید زده کړي او بل اخر داغه پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړي په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول اخس متري اخس
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده د چي ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونده تر سره کوي کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وو کاپی ایډیټ یعنی د په پورتو کې هغه ته واځي سماونی وي سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وو نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي هغه کتاب چې دی هم د محتوا هم د شکل مخې ایډیټ کوي په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدلی د ایران ته چې زتللې و مکم رسنیو کې چې ما ولیدل د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري او ایډیټران چې دی تقسیم دي په افغانستان کې پرته د پژواک خبری ایجنس نه نورې ادارې چې دی هغه خاص یو ایډیټر لری او هغه واځي هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي پژواک چې دی به ام د سیم مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی سب ایډیټر دی چیپ ایډیټر دی چې یعنی یوې د محتوا لمخې یوې د شکل لمخې او اخیری به سمونو ترازی چې هغه کاپی ډیسک دی هغه ګوري او خو په ایران او هندستان او د غنور سیمه هوادونو کې دلته به هم دغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده او هغه د ایډیټ کوي په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زداشته دي چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټری او دا د نیوز منیجری په کار باندې هم ډیره زیات اغیز لري ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوي کېده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشو لري د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي د ژورنالیستانو لیگ را لیک خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای نو دلته یو دغه کې مصرف کوي
تر ډیر پوری هغه رسنی چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیالته موجود دي خو په یو شمېر رسنیو کې بیا د ریپوهی نشټواله موجود دی وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي کچیرته هغه کسان چې هغه اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي ستاسو لارښوونې به هغه ته څه وي
تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه په اکثره رسنیو کې خو یو د چې کاري قوه کمه ده او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېر زیاتې مثلا د اقتصادي مالی پلوه قوي نه دي دا غوی د ستونزه شته ده او که څوک نه وی غواړي دا کار وکړي نو دا د وی رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي ایډیټر ډېر ضروری دی د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایت څومره خبرونه دي دا غلاسته راځي او هغه ایډیټ کوي دا غنه ورسته چې دی هغه به نور ایډیټرانو ته ځل کوم مثلا چیپ ایډیټر ته ځي سب ایډیټر ته ځي هغه د خپل د محتوا لمخ سره د سټراکچر لمخ چې دی دا ریپورت ګوري او ورسته برخه به ورسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سمونی دي چې مثلا هغه د ادبی لحاظ نه چیرې چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یګانی دغه د سمي او تر ټولو مهمه خبره ده چې کاپی ډیسک کې بیالته د انوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي او غ انوان سمي نو کڅوک چیرته په دې برخه کې پنګونه کوي ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولې شي هم په پرسنیز دګر کې او هم په عام خلکو کې ځکه ځنې رسنۍ د خبرونو نشرې چې ممکن هغه د محتوا لمخنه خلکو ته پیغام ورسې اما پا په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، هم دا رنګ ک پیغام تا غ رقم وړاندې کی غ سی وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې، مثلا ډیر خلک دي په ادبی لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري، دغه شانتشینو ته باید ډیر وړي وړي نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید
استاسي دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوان ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوی په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي، عملي کار دی. ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه، او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو لپاره چې موږ په 3 او 4 صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډیر خیز، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی پنش حساب، نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو لپاره به هم ډیر ګټور.
تاسو په خپل خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو د پاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته په کې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګ ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، که څه هم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسوي، هغه رسنۍ ته زیان رسوي. دا موږ څېړلي دي، بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي، او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهي اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي څنګه؟
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي اغه یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي اغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شینه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو، په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروری ده، اما معلومات ډېر ضروری دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خبرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهېږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوی هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډیر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې د ټول مالنې په باره کې مرکه ما اوریدل شي، خو اوس وګم راغلی او د ګربتانو د مانۍ نقل ور سره دی. وګ بشو وګمې ته چې د ګربتانو مانۍ څنګه و
د ګوربتانو ماڼۍ دل مرختی سپلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو لدغه ټاټو بي څخه غرونه راتاو او خلک یې نو خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعت وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو، اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصلخیزه وه، اورښت پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. لسیند واوختل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانه ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیګو ډیرې. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لار کړی او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړی وو. د پچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولار وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړې ماضي دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یو ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوي خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو را تاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغه کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لار نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړکیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نوي خبره شوي د روزي په برابرولو پخت شه. تر دې وروسته د ډبل لیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او ولویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور په ټخله روان وو. دوی په سلویختم اورس له وروستي غره واوختل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوالی هر کلی ته راغلل او ورته ویل: من خو د لوګی له لاسه د مارک په پوله ولاړ یم، تاسو څه راوړی دي چې ژوندې پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د قربتانو لمانه یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. لما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې پاچارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په یوشتمه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غټول مهالنی کلتوري او ادبي مسائل خبري کې پکې دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې ز او یو څو نور ملګری مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګری دوی سره یو ځای شوم ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یو برخه ځانګړي یعنی تخصصي غونډه یو شی وي. نو بیا ما هغه وو چې په اخبار باندې سلا راغله نو نوم شم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې خی کوم موضوعات یې پکې خبرې پر منصبانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل. نو هغه محتوا منصبانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوشتمه باندې راوېست.
د چاپی رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی. فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستون کې به پیدا کړي.
کابل پانتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې وو چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو للوري. نو دا بچ بیا دریم سم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همداسې مثلا مشخص ولایتونه وو. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوسپړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیات کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د دغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یو لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چېرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي.
خو مهم همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټاپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټاپه باندې ودرېږي پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف
په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا داسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنی مخکې خبره نه وي پېښې شوې. تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي.
مخ کی هم زین مجلې او محلنۍ یونیز چاپ شوی وی چاغه یوازې ادبیات ته ځنګړې به دغه غاټول له هغه پخوانی او ادبی خبرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا کا اخبارونه دغه هغه خلکو یا به مشخص په کوم ټولګي کې ولکه یا به محصلین وو، محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شان وبخت شول دغه کار به پریخو، مخه یا په پانتون پر نه د منحصره کړي ده. او بل خبره دی هغه ده زین نور اغوی دی ډیر وخت مالی امکانات لکه بل خپل پرونه بندې کړي دی او پټا په باندې درې دلی دی، خو موږ سره ډیر خل داسې څوک نشته چې دوی دی یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي دغه لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دا اخبار راویست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پر اختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دوی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر وسي نه دی صاحب، مننه چې موږ دلته راوغوښتل.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، تند لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې پوشانه په راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوي ارشاده چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بل مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوسې لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولای شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري مې ډېره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر څوک شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ؟
محمود دلګر مې د خوښې وړ شاعر دی. او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې یو ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی. خزانه د ګلونو پانه راشي، کوزما د ارمانونو پانه راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرس شوم، تا په سید نظرونو پانه راشي، مړ راشه د ځواني عمر تیریږي، مړ راشه د کلونو پانه راشي، ما سیګر دې دراتو واده وکړي، او په ما د مخامونو پانه راشي، چې د مور په دواګانو باندې رنگ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي، و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې سکه څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسی، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده. کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو په کار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
او داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل له موسیقیت ته شکل له ژبه ده عاطفه ده همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولای شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد لا شاعری کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسې ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسې بیا کولای شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپارئ؟
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کېږي او شعر دي.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب: پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، زه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرمه. په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرمه. تا نه بغیر زه د بل هیچا اسره نه لرمه، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرمه. هغه مانا زه هغه نه په امان کې یمه، د یو انسان په تیر انسان ته ضرورت لرمه. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرمه. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرمه.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم یې په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ تاسو یې هم نه لیکئ، نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره کوم ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، دغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولې.
غزل دی: دا ننګو للمه باران غواړي، دا ننګو للمه باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران خواری سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان خواری دچا دما چڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان خواری تمہارا گورس تک امکان ولری ارشاد بدا پا گئے آران خواری
ڈیرا مانا ارشاد صاحب گورم ودان
مانا چند وقت خیر